بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې. نن د زیارت ورځ پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1415 هجری قمری کال د جمادی ثانی له 28 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 11 نیټه سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د هر اړخیزې مبارزې اړتیا او ضرورت په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه وړاندې شي. ورپسې د رڼا سرچینې تر عنوان لاندې د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د شان نزول په هکله پروګرام او ورپسې تلپاتې وږمې اورېدلې شي. همداشان د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د لمر په حضور کې تر عنوان لاندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ارزښناکو څرګندونو او ویناو په هکله پروګرام درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شاندمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په نړیواله محکمه کې د صهیونیستي رژیم د محاکمه کېدو ملاتړ کړی دی. پاکستان کې د ایران د استازي پښتون سره د روغتیایي امنیت نړیواله غونډه روانه ده. د هرات زلزله ځپلو ته کورونا جوړ او ور وسپارل شول. په غزه کې انساني حالات لا خراب شوي او د یمن پوز په یوې امریکایي کشتۍ حمله وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د انصاف نړیوالې محکمې ته د صهیونیستي رژیم پر خلاف د شکایت د وړاندې کولو په لړ کې د جنوبي افریقا د حکومت د اقدام ملاتړ وکړ. جنوبي افریقا یې د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د وژلې او د صهیونیستانو د جنایتونو د پای ته رسولو په هدف د هالینډ په هیګ کې د جرمونو په نړیواله محکمه کې د صهیونیستي رژیم پر خلاف شکایت درج کړی دی. په دغه 4 مخیزه لایحه کې سویلي افریقا، اسرائیل د نسل وژنې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنونشن له احکامو سرغړونکې بلل دی. د هیګ نړیواله جنایي محکمه به د دې اونۍ د پنجشنبه یعنی نن او سبا جمعه د غزه په ترانګه کې د نسل وژنې د قضیه په اړه د جنوبي افریقا او صهیونیستي رژیم حقوقي نظرونه وسیړي. تر اوسه د پاکستان، اردن، ترکیه، ملیشیا، بولیویا، وینزویلا او لیبیا په ګډون ګڼو هیوادونو همدارنګه د اسلامي همکاري او سازمان د جزا په نړیواله محکمه کې د اسرایلي رژیم د ورستیو جنایتونو نسل وژنې د محاکمې او څېړنې ملاتړ کړی دی. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو ځل بیا د فلسطین د ملت پر خلاف د توکمپاله صهیونیستي رژیم جنگي جنایتونه او نسل وژنه په کلکه وغندله او له نیواګرۍ سره په مقابله کې د فلسطین د ولس لپاره د نړیوالو حقوقو له مخې د یو پیژندل شوي او روا حق په توګه د مقاومت له چلنده خپل ملاتړ اعلان کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یوه بیانیه کې د صهیونیستي رژیم د پوځي حملو د بشپړ بندولو او د مؤثر مبارزې درامسته کول لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول د نړیوالو غونډو او سازمانونو د فوري او پریکنده اقدام په ضرورت باندې یو ځل بیا تاکید وکړ، او د صهیونیستي رژیم په وړاندې په خپل اصولي نقطه نظر باندې په تاکید سره د 1947 کال د کنوینشن په حواله د نسل وژنې د مخنیوي او سزا په اړه د عدالت او انصاف نړیوالې محکمې ته په رجوع کولو کې د دغه رژیم پر خلاف د جنوبي افریقې د حکومت د اقدام ملاتړ وکړ. د دې بیانې په دوام کې راغلی دی، د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د ملت په دفاع کې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د جنوبي افریقې د حکومت اقدام یو مسؤولانه، زړور او د ویاړ وړ اقدام ګڼي، او د دغه هیواد د حکومت د ټینګ ملاتړ غوښتنه کوي. د روغتیا د نړیوال امنیت غونډه د پاکستان د حکومت په کوربتوب په اسلام آباد کې د مختلفو هیوادونو د پلاوو د نړیوالو مؤسسو د استازو او همداشان د ایران د اسلامي جمهوریت د استازي پښتون سره پرانستل شو. د روغتیا د خوندیتوب په اړه د دوه ورځنۍ نړیوالې سرمشریزي پرانستونکې غونډه پرون چهارشنبه د پاکستان د موقته حکومت د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وینا پیل شوه. د ایران د جنوب ختیځ د زاهدان د طبي علومو د پوهنتون د روغتیايي خدماتو رئیس حبیب غزنوی د پاکستان د روغتیا د وزارت په بلنه او د ایران د روغتیا د وزیر په استازیتوب د روغتیا د نړیوال امنیت په غونډه کې ګډون کوي. د ایران د خبر له مخې د پاکستان د روغتیا وزیر ندیم جان په دغه کانفرنس کې وویل چې د دغه سرمشریزي هدف په ټوله نړۍ کې د عامه روغتیا د پیاوړي او انعطاف وړ سیستمونو رامنځته کول دي، چې د ساري ناروغیو او وبا د ګواښونو مخنیوي، پیژندنه او ځواب ویلو ته لاره هواره کړي. ندیم جان زیاته کړه دا تاریخي پیښه به د روغتیا د برخې په پیاوړتیا کې د نړیوال ګډون په برخه کې یو مهم بدلون وي، او په پای کې به د نړیوال روغتیا امنیت منشور د اسلام آباد د اعلامیې په بڼه د حاضرو پلاوو لخوا لاسلیک شي. افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د اړیکو خکولو لحڅو سره هم حاله د پاکستان موقته وزیر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي. نوموړي یوې پاکستانی رسنیو ته پرته له دې چې د طالبانو د پیا واکمنېدو د شرایطو د یادونې له موضوع خپل ښکاره هدف وایي، وویل مونږ هغه ته وایو چې هر ډول شرایط چې تاسو واکتا او حکومت ته رسولی اوس د حکومت د دندو تر سره کول ستاسو خپل مسؤلیت دی، او باید په تړاو یې ځواب ویونکي ووسه چې د افغانستان له خورې هیڅوک باید د پاکستان او سیمه هیوادونو ته ګواخ جوړ نکړي. پاکستانی صدر اعظم همداشان له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستو د پریکړې دفاع وکړه، او مدعی شو چې زیات پاکستانیان یې د پریکړې ملاتړي دي. افغانستان کې د طالبانو د واکمن حکومت په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو ترې مخکې بیا بیا د افغان خاورې د نورو هیوادونو خلاف د استفادې ادعاوې بې بنیاده بللې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په هرات کې زلزله ځپلو ته د شپږ دیرشو کورونو د جوړولو او سپارلو خبر ورکړی. د تاند خبری سایت په لیکنه نوموړي په خپل ایکس پاڼ کې لیکلي چې دغه کورونه د رباط څنګه ولسوالۍ په خوشربات او باغ رحمت سیمو کې جوړ شوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په هرات کې د څو میاشتې مخکې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره کسان یې بې کوره او زیانمن کړي دي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړې رپورټرې د غزې په تړانګه کې د انساني حالاتو د لا خرابتیا خبر ورکړ. د اناتولي خبري اژانس خبر له مخې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړې رپورټرې فرانسیسکا البانیز د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې اعلان وکړ چې د غزې 50% خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. هغې زیاته کړه په ځینو سیمو کې له لسو کورنیو څخه نه د 24 ساعتونو لپاره له خوړو پرته پاتې کیږي. د ملګرو ملتو یو بل ځانګړي استازي بالا کرشن راجا گوپال هم ویلي چې په غزه کې شپږ 50 سلنه کورونه ویجاړ شوې دي او یا هم زیانمن شوې، او په غزه کې د اسرایلی رژیم د بریدونو له امله د اوختو زیانونو له امله لوګه او د کورونو نشټواله په دې سیمه کې نسل وژنې ته شدت ورکوي. هغه زیاته کړه د غزې ترانګې شمالي سیمه سخت زیانمنه شوې ده او تر 2.2% ورانه شوې ده. د ملګرو ملتو د اعلان له مخې د غزې تقریبا 50% اوسیدونکي بې کوره شوي دي او لکونه خلک د سرپناه په لټه کې دي. د عراق وزیر اعظم د امریکې بې ثباته کوونکو اقداماتو ته په اشاره سره له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې ده. د عراق وزیر اعظم محمد شیا السوډانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه وویل، بغداد هڅه کوي چې په چټکۍ او سیستماتیک ډول د امریکې په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو شتون پای ته ورسوي تر څو دغه ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په عراق کې پاتې نشي او له بریدونو سره هم مخامخ نشي. د عراق وزیر اعظم په دوام کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د شخړو د کمولو لپاره یوازینی حل لاره د غزې د جنگ ختمول دي. او د یمن د وسلوالو ځواکونو بیان په دې خبرې سره چې په سری بحیرې کې په امریکایي کشتۍ حمله شوې ده دغه خبر ورکړه. د المسیره چینل د ریپورت له مخې د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیا سری نن بخنه غواړم پرون ویلي دي چې یو امریکایي بیړۍ چې د صهیونیستي رژیم ملاتړې وه د یمن د پوځ لخوا په زیات شمیر بالستیک او سمندري توغندیو او بې پیلوټه الوتکو سره په نښه شوې ده. یحیا سری زیاته کړه د امریکې د بیړۍ په نښه کولو عملیات د یمن په سمندري ځواکونو باندې د امریکایي پوځیانو د خائنانه حملې ابتدائی جواب دے. دا خبرونو پائے دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک
سیاسی تبصرہ.
رانو ریدن کو زمون سیاسی تبصرہ په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د هر اړخیز مقابلې د ضرورت په حق لدنو پام ورته وکړي. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې د نهه پورز یو اورلوند ترهګر برید تر سره شو. د کابل د پولیسو وایان خالد زادران وای د کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په یو موټر کې د ایښودل شوي ماین د چاودنې له امله درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وړم ورځ د کابل په لویدیځ کې د شیعیانو په سیمه کې په موټر د چاودنې له امله دوه تنه ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول، خو له دغو چاودنو سربیره د افغانستان نورې سیمې په تېره بیا له ایران سره په پوله کې هرات ولایت په وروستیو اونیو کې د یو لړ ړندو ترهګرو بریدونو شاهد وو چې د دغو ډیرو حملو مسؤلیت د داعش تکفیری ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې ده. په افغانستان کې له ترهګرو بریدونو سره هممهاله د دوشنبې په ورځ د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان د پولیسو هغه موټر چې د پولیو ضد واکسینو لپاره د روغتیایي ټیم د امنیت د برابرولو دنده یې په غاړه درلودله هم د یوې بمی چاودنې هدف وګرځول شو. په دغه چاودنه کې 15 پاکستانی پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان او پاکستان کې په ترهګرو بریدونو سربیره د جنوري په دریمه د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی د شهادت څلورمه کلیزه ولمنځله شوه چې د ایران په جنوب کې د کرمان ولایت د ګلزار شهدا په لار کې د زیارت کوونکو په منځ کې دوه ترهګرې چاودنې وشوې چې له امله درې نوي تنه شهیدان شول. که څه هم ایران د افغانستان او پاکستان په څیر نه دی چې هر یو په تیر کال کې د لسګونو ترهګرو بریدونو شاهد وو، خو د تیر چهارشنبه ترهګر برید په ایران کې د اسلامي انقلاب لبریالي توب ورسته د ترهګر ډلو دښمنانو تر ټولو خونړې برید بلل کیږي. په افغانستان، پاکستان او ایران کې د ورسته او ترهګر بریدونو سربیره باید هیر نه کړو چې د لویدیځې آسیا ځینې هیوادونه لکه عراق، سوریا او لبنان چې اوس نسبی ثبات لري، څو کاله وړاندې هر ورځ د ترهګرو بریدونو شاهدان وو. سربیره پر دې د سیمې ډېر هیوادونه په وروستیو کلونو کې لږ تر لږه د څو ترهګرو بریدونو شاهدان دي، لکه ترکیه او سعودي عربستان. په همدې خاطر او د سیمې حساسو حالاتو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د ترهګرۍ لښکارندې سره جدي مبارزې په موخه د هر هیواد د استخباراتو او امنیتي ظرفیتونو د لوړولو تر څنګ په دې برخه کې د سیمه ییزو همکاریو د زیاتولو موضوع هم اړینه او ضروری ده چې د پخوا په پرتله ورته ډیر پام وشي. له ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ مسالې ته پاملرنه له دې اړخه مهمه او اړینه ده چې اساسا اغیزمنې ترهګرې ډلې لکه پخوا القاعده او په اوس وخت کې داعش د سیمې د پرمختګ او پراختیا دښمن رژیمونو او قدرتونو له مالی، استخباراتي او لوجستیکي ملاتړ پرته هیڅ کله په اوږدمهال کې په یوازې سر فعالیت نشي کولی. د امریکې د 2018 کال په انتخاباتي کمپاین کې د داعش ترهګرۍ ډلې په جوړولو کې د امریکې د مرستې په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې او د دغې ډلې او دې ته په ورته ډلو په پیاوړتیا کې د صهیونیستي رژیم نیغ په نیغه او غیر مستقیمه مرستې په همدې لړ کې ارزول کیږي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وګورئ.
د تاریخ پاڼه ګران اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پرزوینې ومنه عزیزانو. زم پام وکړی د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 28 او د 2024 میلادي کال د جنوري له 11 نیټې سره برابره ده. اته 1555 کال پخوا د 1590 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 28 نیټه په امام القرا مشهور عالم او د قران کریم نامتو قاری ابو القاسم شاطبی د مصر په پلازمینه قاهره کې وفات شو. هغه په 1530 هجری قمری کال کې زیږیدلی و چې د قراءت له علم سربیره د قران کریم د تجوید او تفسیر، حدیث، نحو، لغت او د خپل وخت په نورو دودو دینی علومو کې له ښه مهارت او پوهې برخمن و. شاطبی د دې باوجود چې پاستور ګورند و خو د ډېرې ښې پوهې او وړتیا خاوند و او پریمان حدیثونه یې په یاد کړي وو. له ابو القاسم شاطبی څخه څو شمېر آثار هم په یادګار پاتې دي چې پکې د شاطبی په نامې قصیدې ته اشاره کولای شو. دغه کتاب په تجوید پورې د ټولو مربوطو مسایلو لرونکی دی او په زلونو د هند او مصر په هیوادونو کې چاپ شوی دی. شپږ سوه نه نوي کاله پخوا د 1525 میلادي کال د جنوري په 11 نیټه مکسیکو ښار چې نن سبا د مکسیکو هیواد پلازمینه ده، د آستک لړۍ د یو باچا لخوا جوړ کړی شو. آستکان د جنوبی امریکا له سورپوستو قومونو څخه و چې په 12مه میلادي پیړۍ کې مکسیکو ته لاړل او د 16مې پیړۍ تر وړمبیو پورې پر دغه سیمه حکومت وکړ. د آستکانو ژوند په کرهنې تیرېده او هغوی انځوري خط ایجاد کړ او په مختلفو علومو کې د پام وړ پرمختګونه وکړل. خو له 16مې میلادي پیړۍ څخه په دغه خاوره کې د اسپانیا استعمار نفوذ پیل شو او د مکسیکو ټاټوبۍ د نیولو لپاره له آستکانو سره یې جنګ پیل شو چې د اسپانیاییانو د بریالیتوب لامل شو. له هغه وروسته په سلهاو زره اسپانیاییان مکسیکو هیواد ته لاړل او هلته استوګن شو. دوه دیرش کاله پخوا د 1992 میلادي کال د جنوري په 12مه نیټه د الجزایر په سیاسي ډګر او د دغه هیواد په راتلونکو بدلونونو کې د الجزایر د اسلامي نجات جبهې له پراخو بریاو وروسته د دغه هیواد ولسمشر شازلی بن جدید استعفا ورکړه. هغه په 1991 میلادي کال کې د الجزایر د ولسمشر بومیدین له مړینې وروسته په دغه مقام غوره شوی وو. شازلی بن جدید په 1983 میلادي کال کې له پراخو شخړو وروسته په اساسي قانون کې د بیا کتنې او اصلاحاتو ژمنه وکړه چې له امله یې د ګوندونو فعالیت په رسمیت وپیژندل شو. په داسې شرایطو کې و چې د اسلامي نجات جبهې د 1989 میلادي کال په ستمبر کې خپل شتون اعلان کړ او په ډیره لنډه موده کې وتوانېدله چې په لکونو غړي ځان ته جذب کړي. د 1991 میلادي کال د جون میاشتې په ځایي انتخاباتو کې د اسلامي نجات جبهې بریالیتوب قدرت د هغه وخت د واکمن ګوند یعنی د ملي ازادۍ بخښونکي جبهې له انحصاره وباسه چې په الجزایر کې له دیرشو کلونو راهیسې واکمنه وه. د 1991 میلادي کال په می او جون میاشتو کې له عمومي اعتصاب وروسته شازلی بن جدید مجبور شو چې د قانون جوړونې د جرګې د انتخابات ترسره کړي. د 1991 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د اسلامي نجات جبهې پرېکنده بریالیتوب د حکومت مشران په تېره بیا پوځیانو سخت اندېښمن کړل او په دې وجه پوځیانو د دغه انتخاباتو د پایلو په لغوه کولو سره شازلی بن جدید استعفا ورکولو ته اړ باسه.
درانا سرچینه
د تیرند پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
درنا سرچینه نومې لړۍ له یو شپته مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د انفال د مبارکې سورې 28 آیت شانې نزول څېړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، مدینې ته د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم له هجرت وروسته د یهودیانو درې قبیلې یعنی بنی قریزه، بنی نذیر او بنی قنقاع پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلل او وویل: موږ ستاسو توحیدی پیغام اوریدلی دی، وس موږ راغلی چې ستاسو سره سوله وکړو. تا ترسو ستاسو په ګټه او تاوان ونه وسو او ستاسو پر ضد له هیچا سره مرسته نه وکړو او ستاسو پر یارانو هم اعتراض ونه کړو. ته هم پر موږ او زموږ پر ملګرو اعتراض ونه کړې تر څو وګورو چې ستاسو او ستاسو د قوم برخلیک څه کیږي. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ومنله او د دې ترمنځ یو تړون لاسلیک سو چې یهودیان باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د یوه ملګري پر وړاندې په ژبه لاس وسلې مرکب نه په پټه نه په ښکاره نه د شپې او نه دروځې کوم اقدام نه وکړي او خدای پر دې تړون شاهد دی. نو که یهودیان دې ژمنو ته پاملرنه ونه کړي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کولای سي د دوی وینه تویه کړي، د دوی مېرمنې او ماشومان اسیران او مالونه یې په غنیمت واخلي. دغه تړون د بني نظیر قبیلې په استازیتوب حوی بن اختف، د بني قریزه قبیلې په استازیتوب کعب بن اسد او د بني قنقا قبیلې په استازیتوب مخیرق لاسلیک کړ. بني قنقا هغه لومړنۍ قبیله وه چې له دغه تړون څخه یې سرغړونه او له مسلمانانو سره یې دښمني پیل کړه. دوی د بدر له جګړې څخه د مسلمانانو له بریالي راستنېدو وروسته ونه توانېدل چې خپله کرکه او کینه پټه کړي او بغاوت یې پیل کړ. په همدې وخت کې یوه یهودي په بازار کې یوې مسلمانې ښځې ته سپکاوی وکړه. یو مسلمان د هغې ملاتړ ته پاڅېد. د دوی ترمنځ جګړه وسوه او یهودی ووژل سو. د بني قنقا یهودیانو هغه مسلمان وواژه چې د ښځې دفاع یې کړې وه. شخړې او نښتې کار تر دې حده ورسوله چې حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اړ سو چې د بني قنقا قبیله له مدینې څخه پسې واخلي.
بني نظیر قبیلې هم د رسول الله مبارک د وژلو د پلان په جوړولو سره خپل تړون مات کړ. دوی له مدینې څخه له شړل کېدو وروسته په دسیسې لاس پورې کړ او قریش له مسلمانانو سره جګړې ته وهڅول او په دې توګه یې د احزابو جګړه پیل کړه. د احزاب جګړه لکه څنګه چې له نوم څخه یې څرګندېږي هغه جګړه وه چې د اسلام د دښمنانو ټولې بېلابېلې ډلې او قومونه د مسلمانانو په وړاندې د جګړې لپاره سره متحد شوي وو. د قریشو مشرانو چې دغه لښکر مشري کوله د زیات شمیر کسانو او تجهیزاتو په پام کې نیولو سره یې د جګړې پلان په داسې ډول طرحه کړی و چې فکر یې کولو په دې جګړې سره به مسلمانان په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي او د تل لپاره به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه له پیروانو څخه په امن کې وي. د قریشو ټولو پوزونو له شړل شویو یهودیانو سره د مدینې ښار شاوخوا یوه میاشت محاصره کړ. خو ډیر ژر دوی پوه شول چې د وخت په تیریدو سره به د پوز د مشرانو اراده کمه شي او د یخنۍ او لږو خوړو او توکو له امله به د دوی مقاومت کم شي. له دې امله یې پریکړه وکړه چې د بني قریزه له قبیلې څخه چې په مدینه کې دننه وو مرسته وغواړي تر څو دغه د نن جګړې اور بل کړي او د عربي لښکرو لپاره مدینې ته لاره پرانیزي. بني قریزه یوازنی هغه یهودی قبیله و چې په مدینه کې له مسلمانانو سره په سولې او آرامۍ کې اوسېده، مګر دوی هم د خپلو یهودي ملګرو په اسولو سره خپل تړون مات کړ. کله چې رسول الله مبارک ته د دې تړون د سرغړونې خبر ورسید نو سعد بن معاذ له دوو نورو کسانو سره د تړون د یادولو لپاره هغوی ته ولیږه، مګر د بني قریزه مشرانو د تړون د ماتولو د اعلان تر څنګ د پیغمبر استازو ته بد ځواب ورکړ.
د احزاب جګړه د مسلمانانو په بریا سره پای ته ورسېده او حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سمدستي د بنی قریزه د کلاګانو په لور حرکت وکړ او هغوی محاصره کړ. یهودیانو په کلا کې دننه سلام مشوره وکړه. په دې شورا کې د بنی قریزه مشرتابه درې طرحې وړاندې کړې او غوښتنه یې وکړه چې پر یوې باندې موافقه وسي. لومړی دا چې ټول اسلام قبول کړو، ځکه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبوت یقیني او پر موږ ټولو باندې مسلم دی او تورات هم د هغه تایید کړی دی. دویم دا چې خپلې ښځې او ماشومان ووژنو او له کلا څخه راووزو او له مسلمانان سره په ازاده توګه جګړه وکړو. که موږ ووژل سو کومه اندېښنه نه لرو، او که موږ وګټله بیا ځلې ښځه او ماشومان پیدا کوو. دریمه دا چې نن شپه د شنبې شپه ده. محمد او ملګری یې په دې پوهیږي چې یهودي قبیلې د شنبې په شپه او ورځ په هیڅ کار لاس نه پورې کوي، نو له دې امله موږ به په دوی له غفلت څخه ګټه واخلو او د شپې پر مهال به پر دوی برید وکړو. شورا درې واړه وړاندیزونه رد کړل او وویل موږ هیڅکله له خپل دین او تورات څخه لاس نه اخلو او زموږ لپاره له میرمنو او اولادونو وروسته ژوند خوندور نه دی. دریم پلان هم د دینی عقیدې له نظره د تطبیق وړ نه دی، ځکه چې کیدای سي موږ د خدای په غضب راګیر سو، لکه څنګه چې زموږ څخه مخکې کسان هم د شنبې د حقونو او درناوي نه کولو له امله د خدای په غضب کې اخته سوی وو.
پخوا اسلامي لښکرو د خزرج قبیلې په منځګړیتوب د بني قینقا یهودیان له مرګ څخه ژغورلي وو. له همدې امله د اوس قبیلې له خزرجیانو سره په سیالۍ کې پر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د باور راوړ چې له دوی سره د شیوي تړون له مخې بنی قریزه معاف کړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړ او وی ویل د دې موضوع په اړه قضاوت د اوس قبیلې مشر سعد بن معاذ ته پرېږدم، هغه په دې اړه هر څه چې ووایي او نظر ورکړي زه به یې ومنم. ټولو حاضرینو د رسول الله مبارک وړاندیز ومانه. د اوسیانو د قبیلې مشر سعد بن معاذ له بني قریزه سره هم تړون و او له یو بل سره یې نږدې دوستي درلوده، خو هغه ښه پوهېده چې د بني قریزې قبیلې تړون ماتونکو د قریشو د کفارو په ملاتړ سره د مدینې ښار د احزاب جګړې پر مهال ناامنه کړی و او د مسلمانانو د ویرولو لپاره د دوی پر کورونو یرغل کړی و، او که د رسول الله مبارک توجه او پاملرنه نه وای او په ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره یې یوه ډله له لښکر څخه ښار ته نه وای لیږلی، ښایي د بني قریزه پلانونه عملی شوی وای او په دې صورت کې بني قریزه د مسلمانانو مبارزین اعدامول، د هغوی شتمنی یې ضبطوله او د هغوی ښځې او ماشومان یې اسیرانول. له همدې امله سعد د اوسیانو له ټینګار سره سره داسې نظر ورکړ، د بني قریزه جنګیالی د اعدام، مالونه یې وویشل او ښځې او ماشومان یې اسیران شي. بني قریزه چې له اوږدې محاصرې څخه ستړی شوی و، رسول الله مبارک ته یې پیغام ولیږه چې ابو لبابه موږ ته راولیږه چې د خپلو حالاتو په اړه له هغه سره مشوره وکړو. ابو لبابه یو انصاری او په رفاعه باندې مشهور او د اوس له قبیلې څخه و. له اسلام څخه مخکې له بني قریزه سره هم تړونه و. ابو لبابه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه سره بني قریزه خواته ولاړ. یهودیانو هغه ته د خپلې پخوانۍ ملګرتیا په یادونې سره له هغه څخه وپوښتل چې آیا د سعد نظر او امر ته غاړه کیږدو؟ ابو لبابه وویل هو، خو په لاس یې خپلې غاړې ته اشاره وکړه او دوی یې پوه کړل چې هغه به ستاسو د وژلو لپاره راشي. ابو لبابه لا یو ګام هم نه و اخیستی چې پوه شو چې لا خدای او رسول سره یې خیانت کړی دی. په دې وخت کې د انفال د مبارکې سورې وویشتم آیت نازل شو چې فرمایی یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، له خدای او پیغمبر سره خیانت مکوی او هم په خپلو امانتونو کې خیانت مکوی، په داسې حال کې چې پوهیږی دا لویه ګناه ده.
کله چې د آیت نازل سو، ابو لبابا پرته له کومه فکره جماعت ته ولاړ او د جماعت له یوې ستنې سره یې ځان وتړله. هغه ستنه چې د توبې په نوم مشهوره سوه، او وویل خپل ځان له دې ستنې څخه نه خلاصوم تر دې چې مړ سم، یا خدای زما توبه قبول کړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو لبابا له پریکړې خبر سو، ویې فرمایل که هغه ما ته راغلی وای نو د هغه لپاره به مې له خدای بخښنه غوښتی وای، مګر اوس هغه خدای ته رجوع کړی او خدای د هغه لپاره ډیر وړه دی، هر هغه څه چې وغواړي د هغه په اړه ترسره کړي. ګواکې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی که ابو لبابا زموږ خوا ته راغلی وای او موږ ورته بخښنه غوښتلی وای، توبه به یې منل کېده او ژر به یې د خدای بخښنه ترلاسه کړې وای، ځکه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا امام علیه السلام څخه بخښنه غوښتل خپله د غوښتلو یو ډول وسیله ده چې په اړه یې سپارښتنه سوې ده. متعال خدای د سورت مائدې په 15 آیت شریف کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، له خدایه وویرېږئ او هغه ته د نږدې کېدو لپاره د هغه د دربار له نږدې کسانو او نیکو عملونو څخه د وسیلې په لټه کې سئ او د هغه په لاره کې جهاد وکړئ، شاید تاسو نیکمرغه سئ. ابو لبابا په هغه وخت کې چې په رسۍ سره یې ځان تړلی و، دروځې له خوا به یې روژه نیوله او د شپې به یې دومره خواړه خوړل چې د ځان د ساتلو توان ولري. لور به یې د شپې ډوډۍ ورته وړله او د اوداسه کولو په وخت به یې خلاصول. بالاخره د ابو لبابا د توبې د منلو په اړه آیت پر رسول الله بارک صلی الله علیه وسلم نازل سو. ځینې مسلمانان راغلل تر څو هغه خلاص کړي، مګر ابو لبابا یې مخه ونیوله او ویې ویل په خدای د مې قسم نه پرېږدم چې ما خوشی کړی، مګر دا چې د خدای رسول خپل راسی او ما خلاص کړي. حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم راغی او فرمایل استاسو توبه قبول سوه، وسته د هغه وخت په څیر لکه چې له مور څخه پیدا سوی وې. بیا یې رسۍ خلاص کړه. ابو لبابا وویل یا رسول الله، د خپلې توبې د پوره کولو لپاره زه له بني قریزې سره هغه شتمنۍ او جایدادونه چې لرم د انفاق په توګه د خدای په لاره کې ورکوم، ځکه هغه څه چې زه یې په ناپوهۍ سره دې عمل ته اړ کړم د دې شتمنیو ساتل و. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ټول مالونه نه دي په کار، مګر تاسو کولای سئ د هغې درېیمه برخه انفاق کړئ.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ مازردم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبوی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یوه نوې لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئی له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه در سره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهلا د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د رحلت په وخت یو کال شوی و. شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانۍ نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سورۍ مایده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنی وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشري ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د انقلاب د ستر لارښود په 1402 هجری لمریز کال د انفلانسیون کنټرول او د تولید وده کال نومولې ده. د هغه په څیر یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، نو هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
پګور دن کو د ایران په اقتصاد کې د ګرانۍ مخنیوي له ډیرو مهمو خنډونو سره مخامخ دی. بېله شکه د انفلاسیون د مخنیوي په لاره کې یو له مهمو خنډونو هغه خنډونه دي چې په اجرایي حوزې کې شتون لري. هجرایی څنګه چې د تولید په وده او د ګرانۍ په مخنیوي کې اساسي رول لري په دې برخه کې مهمې او اساسي ننګونې لري. له دغو ستونزو یوه دا ده چې حکومت ډیر لوی دی، د دولت جوړښتي او پر سونګو انفلاسیون د لګښتونو د زیاتوالي لامل شوی دی او دا هم د ګرانۍ د کنټرول د بېوسۍ یو لامل دی. په اجرایي برخه کې بله ستونزه د بودیجې په مصرف د څرنوالي نشتونوالی دی. د بودیجې په دریو کې دوه برخه دولتي شرکتونو پورې اړه لري او د هیواد د بودیجې لویه برخه دغو شرکتونو ته بېله شوې ده. ګرانۍ د کنټرول په برخه کې یوه له هغو لارو چارو چې حکومت کولی شي پر مخ ونیسي د دولتي شرکتونو بشپړه نظارت دی. دولتي شرکتونه خپل اومه مواد د هیواد له زیرمو برابروي، خو دوی خپل نرخونه د آزاد نرخ او ډالر پر اساس ټاکي. په داسې حال کې چې دا شرکتونه بیا د خپلو توکو نرخونه د هغو سرچینو پر اساس چې دوی له هیواده کاروي وټاکي، خو د نړیوالو نرخونو پر اساس یې بیه کوي. سربیره پر دې اجرایي څانګه چې په هیواد کې د توکو د وړاندې کولو اصلي مسؤله ده، په دې برخه کې هم د ناسم مدیریت شاهد دی چې د ګرانۍ د زیاتوالي او د ګرانۍ د کنټرول د نشتوالي په څیر پایلې لري. د تولید په لاره کې ډیر خنډونه د هیواد په اجرایي نظام کې بله ننګونه ده. بېله شکه د تولید وده د انفلاسیون د مخنیوي لامل ګرځي، خو له بده مرغه د لوړو بیو په شمول د ګڼو لاملونو له کبله په ایران کې د تولیدي کارخانو زیات شمیر تړل شوي دي که حکومت د تولید ملاتړ او د تولید خنډونو د لرې کولو لپاره یو مناسب مکانیزم پیدا نه کړي، نو د ګرانۍ کنټرول به ډیر سخت وي.
د زیاتو نغدو پیسو په اداره کولو کې بې وسي چې په هیواد کې شتون لري هم د ګرانۍ په مخنیوي کې له مهمو خنډونو دي. په اصل کې زیات نغدي پیسې د انفلانسیون د بېساري زیاتوالي یو له اصلي لاملونو څخه دي، خو هر کال د زیاتو نغدي پیسو موضوع لوړیږي. د نقدینګۍ د اداره کولو لپاره حکومت باید لومړی د موجوده نقدینګۍ کنټرول کړي او په بل ګام کې د نوي نقدینګۍ د رامنځته کېدو مخه ونیسي او په وروستي ګام کې د نقدینګۍ مقدار په کمولو سره ګرانۍ کمه کړي. د قوانینو ناسم تطبیق هم یو له هغو ستونزو څخه دی چې په اجرایي برخه کې شتون لري او د ګرانۍ په کنټرول کې د کمزورتیا لامل کیږي. ځینې وختونه اجرایي څانګه د موجوده قوانینو یا د پارلمان لخوا د تصویب شوي قوانین له پامه غورځوي او یا ترېږي، چې دا هم د انفلیشن د مخنیوي یو مهم عامل دی. د ګرانۍ د کنټرول په باس کې بهرنۍ تګلاره هم اغېزمنه ده. حکومت باید خپلې بهرنۍ اړیکې پراخې کړي او له دې لارې د صادراتو د پیسو د بیرته راګرځولو او بانکي اړیکو مسله هواره کړي او په دې توګه د اومو موادو خرڅولو ته مخه نه کړي. صادرات باید په داسې ډول وي چې په نړیواله کچه په ارزانه بیه ونه پلورل شي او له صادراتو ترلاسه شوي اسعار د رسمي چلنجلو له لارې هېواد ته راستانه شي. هر څومره چې موږ د غیر رسمي اسعارو لیږد کچه راټیټه کړو، یقینا د ګرانۍ په کنټرول کې مرسته کولی شي. د تطبیق بل خنډ د بانکونو د چلند بڼه ده. اساسا د ایران په اقتصاد کې بانکونه د انفلیشن د زیاتوالي یو مهم عامل دی. ځینې بانکونه د منځګړیتوب پیسو ورکولو او قیاس تمویل په ځای کې کریډیټ اخلي، چې د هیواد په تولید کې مرسته نه کوي بلکې د ګرانۍ د زیاتوالي لامل کیږي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د قانون جوړونې په برخه کې هم ستونزې شته چې د ایران په اقتصاد کې د ګرانۍ کنټرول ستونزمن کوي. نکارنده قوانینو شتون یو له دغو ستونزو څخه دی. ځینې قوانین نه یوازې دا چې د تولید او ګرانۍ غوټه نه خلاصوي بلکې مخه یې هم نیسي. سربیره پر دې د قوانینو مقدار دومره زیات دی چې دا زرهونکي بیوروکراسۍ په رامنځته کېده او حتی د پانګوالو او د خصوصي برخې په چې په ایران کې پانګونه کوي د وتلو لامل شوي دي. بله ستونزه چې په مکانیناکو وی کې شتون لري، د ولسي جرګې د استازیو لخوا د څارنې له اوزاره ناسمه استفاده ده. د ایران پارلمان دنده لري چې د حکومت لخوا د قوانینو د سم تطبیق څارنه وکړي، خو دا دنده اکثرا په سمه توګه نه ترسره کیږي او دا کار د ګرانۍ د ودې یو لاسلي لاملونو څخه دی او یا هم د انفلاسیون په کنټرول کې د کمزورتیا یو لاملونو د بودیجې نیمګړتیا ده. د ګرانۍ په کنټرول کې یو بل خنډ دی، که څه هم د بودیجې جوړول د دولتونو له مهمو دندو څخه دی، خو د اسلامي شورا چې د بودیجې د تصویب دنده پر غاړه لري هم د بودیجې په نیمګړتیا کې مهم رول لري. د لګښتونو سم اټکل او د دولتي کریډیټ تشخیص او تخصیص د راتلونکي کال لپاره د عایداتي سرچینو کره وړاندوینې او کره اټکلونو سره نه یوازې د حکومتي پریکړې په پیاوړتیا بلکې د خصوصي برخې په فیصلو هم اغیزه کوي. که یو حکومت د بودیجې په جوړولو کې کمزوری فعالیت وکړي، د خصوصي برخې د پانګونې بهیر به په طبیعي توګه په خپله لاره لاړ شي او له نڅرګنده د تیښتې هڅه کوي، یعنی د سوتابازۍ د راودو د کارولو له لارې په زیاتې ګټې اخیستنې او د لنډمهاله بډایه رانتونو په ترلاسه کولو سره د اوږدمهاله تولید پانګې پر ځای د دوامدارۍ ودې او پرمختګ په لاره کې انحراف رامنځته کړي. سربیره پر دې ناسمه بودیجه د بودیجې د کمښت لامل ګرځي او د بودیجې مخت هم د ګرانۍ د زیاتولو لامل ګرځي. همدارنګه ناسمه بودیجه به د ناسمه بیلولو یا په بله وینا ادارو ته د بودیجې ناسم ویش لامل شي او بودیجه د تولید یا ګرانۍ د مخنیوي پر ځای د انفلاسیون د زیاتوالي لامل ګرځي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر به موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.